په افغانستان کې د ماشام او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن شنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر میاشتې دیرشمه. په دې خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې اونیزه پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر څنګ یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امینی نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی دی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون وکړي. د لغمان په دولت شاهي ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې ځینې کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې له زپلسو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ ځواکونو د سوریې په شمال کې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت ریالي یا داعش یو اسانتیا برابرونکی نیولی دی. دغې قومندانۍ نن شنبه ویلي د ابراهیم الحاجی شیخ د نیولو لپاره دغه چاپه د پنجشنبه په ورځ د څرخی الوتۍ کې په مرسته اچول سوې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ تیره دوشنبه په سوریه کې د داعش د عملیاتي او اسانتیا برابرونکي مسؤول ابو حلیل الفزانی د نیولو خبر هم ورکړی و چې ګمان کیږي په سیمه کې د داعش له ټولې شبکې سره ارتباط درلود. دغه قومندانۍ وایي چې په دواړو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 120 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سوی و وژغورل. په ژغورل سوو کې 20 کسان د بیړۍ عمله ده. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپارو. دغه بیړۍ له لامپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یوه بندر ته روانه وه. او مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په سلګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین 9 اوراګان توغندي ویشتلي دي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویلي چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو باندې کړي دي، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د ازادي اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمیر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتونو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال راوروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کېږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد استناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي و چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورونو چارو وزیر هم تیرونه خبري اعلانو ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د ریس پاره لغپلو درنو ملمنو سره خبري کو. زموږ ملمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غشتونکو ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. ټول ملمنو ته هر کله وایم. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې کوم غوښتل چې پښتنه وکي مخت درکو چې لمر سره تماس ونیسي او ملمنو څخه مو پښتنه وکي. یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې نظرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم خپل ملمنو سره ورسته شریکم. لمړی شاخله جانباس، کتاسی راتو وایي چې افغانان له څلوېشتو کلونو راهیسې ګاونډو یو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کېږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دلایل خو مختلف دي. متاسفانه چې په افغانستان کې کړکېچ اوږد شو، چې د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلود. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. خو خبره دې کده چې اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار تر ماښامه چې مونږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالبانی جاري کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي، نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، داسې رفا وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون ها انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېر مننه جانبا صاحب. تاسو دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دوی وویدون کې نظر به در سره شریکم. لوغوی سره تاسو څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته، خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کړیشه هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو لبد مرغ چلته زورول کیږي. تاسو له دوی سره څومره موافق یاست؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او که سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې؟
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسائل چې تاسو یاد کړل دا به دي کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده، په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظامي کسانو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته. یا
د جمهوري نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو اندا کچې تر دې هدف پوري نه و. زه فکر کوم په تیرو دوه کلونو کې ډیره شوې و. او دویمه مسله چې دا غي اقتصادي ده، تاسو ګوره په تیرو دوه کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو، ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکار شول. نو دغه دواړه انګیزې دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډیر زیاته مننه همدرد صاحب. محترم نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
ډیر زیاته مننه سروان صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته درنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان وضعیت کمو چیرې دغه څو لسیزې ورته زیر شو، ترڅو کوم چې تاسو په خپل خبرو کې ووي همیش د مهاجرتونو تمخ کړه او همیش د بدبختۍ سره ګاونډي هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوي دي. غټ عامل د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ غوري چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخل د افغانستان کې هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي بي برقي بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوري وي غوړ چې یو آرام او یو سوکاله ژوند ولیدي. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دغه غرترین عامل دی او په جزئیاتو کې شاید ډېرې نورې خبرې وي چې کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیاتو.
سلامت اوسئ کوربدن. شغله غوس، پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لپاره. اول خو دا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته دي، سوریه هم شته دي، نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلف مافیایي او سیاسي اتل نظامی کړي. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامی ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکره کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي. یعنی اپوزیشن د بین ملی سازمانونو ډېر لوی مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هیواد مختلفې کړۍ هغې نه استفاده کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسو څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیز پیسې چې را سره زیر شوې د مختلفو منابعو،
لیکن اردا خو په مخکې کلونو کې وخت نه هغه وخت چې شوروي پوځونه په افغانستان کې وس دوی وایي چې هغه
اوسم کاغله شه بر امدا اوسم بین ملی سازمانونه خیریه سازمانونه امدا اوس هم د هیوادو سره کومک کوي. کېدای شي کچه به هغه نه وسیږي، خو کومکونه مالی، بشري، غذایی، نور مرستې دغه پناهجویانو سره پر غوښتونکو ته کیږي همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرینو ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه څه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشوه. دا غوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق لپاره، البته کول نه یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې حالت ژوند کوي خدایوی ژوند خو انساني ژوند نه دی په ډېر لوی فشار باندې هغه حالت دې لوی فشار لاندې حالت اخته دی او دا هی ودونه تر دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1960 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړی دی الحاق شوی دی خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملی مقررات دوی باندې دوی هغه ته مکلف کړی دی چې تدبیر وکړي او هم د تن خپل سیاسي ګټې پورته کوي دا اوس چې دوی د یو جنگ زرګري طالبانو سره شروع کړ بیا یې هم پتا ابزمن په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کاغو چې مهاجرین غیر قانوني دي چې مهاجرین د څه دي چې مهاجرین اسی دي او دلته منګولو چې دواړه خواو دا وسنۍ کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هیڅ هم نشي کولای اته تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېر مننه دا مشکل مشکل چې همدې موضوع ته راشم هم در صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ تاسو فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کیږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شونو داسې ویل کیږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي خصوصا د ټي ټي پی په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامل و نور هیوادونو ته مثلا د سوریې کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل یا لکه دا اوس مثلا په اوکران کې چې کوم حالات دی د اوکران کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورزي ورته مهاجرین ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د څور تر کو د تا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حد پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه دلته کمپونو ورته جوړ کړل دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل څو رژیمونه په افغانستان کې چې دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی وو دیغه په واسطه باندې رنګ کړل نور نظامونه راوستل د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرستې ترلاسه کړلې همدارس د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې غوتر ډېر هدا پوری هغه بشری زواک دی یعنی تر ډېر پوری شاخه کارونه کوي لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري کاروبارونه لري او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی الته چدی هغه ملوث نه دي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کوي.
بله سم ډیر زیاته مننه کوروادن محترم نظامی د ملګرو ملتو چارواکو اندیشتش کار کړی دی چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یعنی پاکستان ویلی دی چې هغه افغانان نه پریشي نور چې قانوني اسناد نه لري او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته بیروزګاری ډیره ده فقر ډیر دی د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
ډیره زیاته مننه. یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبر هم دی او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیشه قربانی دی نورو د سیاستو شوی دی او نننای حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی او شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي کدی په خپل وطن کې هغه
بله
ډیر بخنسه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوی هم د هر لحاظ موږ د امنیتی لحاظ هم سوال کولای شو شاید دو کډوالو کې داس کسان چې د امنیتی لحاظ بده دي په داخل د هیواد کې نارام وي او د مغرب خاطر بده دو هیوادونو ته تللی وي لید دوی بیرته تاګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامل کېدای شي چې دیته ډیر د درد وړ خبره وي او ډیر ورته خطرناک وي چې هم د امنیتی لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی نو خپل په داخله د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات منځته راشي چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود وو لکه رم په سدیا بیا زیاتی یی اماز فکر کوم چې بیا په ټول ما موضوعاتو کې سړی دقیق شي دلته سیاسي خبري دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل یمشي اما تنا په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي په سر د دوه ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري نور نهادونه دي چې د دوه حکومت نه دی په چابوچ کې یو نه د بوچ خبر دلته مایسترت لالیش دکه مختمخه هر هیواد دوتم آماده دیه چه شاید منفی دفغانان نور کدوالم دیتا ورشی اما دستینه دیش دی صرف باید طول فشار پا افغانان دی بیرت تک اول خپل دیتا دیر سخت مشکلات با مایستر راشی دوام چه بیواد که کار نی واضح خبره ده چه بیا با مشکلاتی دو چند سی چند زیاد چوی چه ده ایت ده تصور یې نشم کړای چې د ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به په قرار ژوند وکړ خیوالې د افغانستان او تلې د نوازې خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به د ډېرو ستونزو سره مخ شي
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره او مؤسسه عادله بهرام نظامی د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنان د په مسکو کې بخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز د فیسبوک لاله ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نو مې نه دی لیکل دي خیر یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي منظورې مهاجر دي چې وی ځبروي دا مشت په وطن کې پراته نه یو مشت سره څه شي وی دي په وطن کې قرار ناست بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکري دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیانو او ایرانیانو سره ورته چلند وشي لیکن وګړي خو په افغانستان کې مهاجر نه دي بل اوریدل کې مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبر ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریشت یو هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي اوس الحمدلله افغانستان د اوسیدو لپاره ښه هیواد دی خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي دلته پشمار خلک کار لري نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی دی جان با صاحب مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګری دی لیکن په ورستیو کې مشغول دل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمن جنجال راغی خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی لوري حمله وشوي نو پر سره جوخت تورخمې بند کو چې تر اوسه پرې لا د لار سم خلاص نه دی سوداګرو په وینا او لبل خو په پاکستان کې په مهاجر باندې فشار ډیر زیات شو پر لپسی ونیول شول باندېان شول ځنی ویستل شول نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده یعنی د دوی اختلاف ژور دی د طالبان او د پاکستان او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي
زه تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبان په منځ کې دغه کملانجه په اصطلاح چې روانه ده دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتچیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت
لیکن فکر لکه چې ټوله به داسې نه وي ممکن ځینې پکې وي. د پاکستان د صدراعظم وروستۍ مرکه که مو اورېدلې وي هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني ورسره موافقه لري خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی لیکن په عمل کې دغه سینه ده چې مشر وایي هر ځای خبرینه عملي کیږي.
اساس خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثنا کې دی شي خو استثنا د سی یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخه تو زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث نه د انفرادی اشخاص په حیث کېدی شي. په دومه رادو کې په درېیمه رادو کې به ډېر افغانیزه طالبان اوسېږي چې هغې افغاني ملي فکر لري. زه دا نه منتفی کوم خو هسته د طالبانو هغه فوقاني ردی د طالبانو دا کاملا پاکستانیزه دي. دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته دغه د نننۍ ورځې یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخي. دا څوک ځان ته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوي دي دې ته موږ تسلیت وایو او موږ پکې لاس نه لرو. ښه دوی زموږ هغه تاریخي دایه د پښتونستان او د بلوچستان چې موږ دا خپله خاوره ګڼو دې ته شاک را دی په لغته ووهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی دا څوک دي. دغه نن تاسو لاړ شئ دغه نن دغه اوس دغه شیبه د دوی سایت ته وګورئ د دې اعلامیه.
یعنی تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده. منظور هم دا دی نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله ولې نه ویل چې نو بخښئ پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي نه ویل چې د طالبان ولې نه ویل چې
یو بخښئ
زما خبره واورئ نه ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کوټه منظورو.
بله ګورې مخکنی زمون حکومتونه همیشه دته اشاره کړې ده او هغه هوښیار خلک وو تاول شو چې لږ ګونه انتقادونه پرې وکړو خو سیاست باندې په هګل
نه بیرته هغه خبره شو. اول نو تاسو زما په خبره لکه چې پوینه شوي.
بله
زما په خبره لکه چې پوینه شو مالو غوي هم دې غصی مو ته پاکستان وایو
نه دی ویلې هیڅ کله.
نو څنګه هم ځکه چې وایي طالبان مشران په پاکستان کې ناشتي هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناشتي.
ګوري کله کې نو مخسته وسیګي د منطقي حتمانه ویلي دي چې په خوار یا مثلا کویټا یا ویلي دي د جوران هغه کرخ د هغه کرخ د کرخ هغه خوا شبیر ته ولید څه کوي.
مننه مو به ګورئ چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره هم در څه تاسو
مسئول مقامات او شبیر څه مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت وسیګي نطاق د ولسمشر وسیګي یعنی رسمي موزیګيري اعلانېږي د دغه دوه نطاقانو هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان
شبیر څه. مننه خیر د ډیورن په برخه کې سعید لیکن نور به مشغل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر همدر صاحب کله دې موضوع چیر شو د ډیورن موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
او بخه ما
بل سره منظور مې دا و چې د پاکستان چارواکي کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
مسله دا ده چې
دا ډیر عمیق او ژور مسله ده. کله چې بدبختی دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو وو چې افغانستان ته راتلل ورانکاری کول، لکه مثلا مجاهدین او دا اوسنی حاکمان، وګوی ته افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارېده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان نه پاکستان ودی ته بل ځلې ښکاري، ځکه هغه اصلي چېره د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګورئ دغه اختلافات چې وو د صبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسان شو. د استاد برهان الدین رباني حکومت چې هغه په پاکستان کې جوړ شو، کابل ته ولېګل شو، او طریقې وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او د ځایونو تراغی، او دغه سیمه مسائل چې یو داسې تاریخ ته کپسولار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخته تر اوسه پورې دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطح کې دي. تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطح کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکې کتا سو وی نه په ځانګړې توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکې چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، د نو واضح سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بکانې سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن بدی کې هیڅ شک نشته دی چې په وسنی نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږی شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوه کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم قومندانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دې کومه دایا چې ده، د دې کومه فکر چې دی پیغي اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د وسړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ، نو څنګه کولای شي چې بل چاته د دې ایدیالوژي مخالف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنگیدل اغه ودی ته وروس پاری یاد یو
په همدغه مسله په خپل ځینې د پاکستان کې ملت پال ګوندونه او دوغي مشان هم دا خبره کوي، وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښنو اوس نتیجې ویني تاسو، دوی وای چې دا دی یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپل پوځانو باندې دا انتقاد لري، دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی؟
بالکل په ځای دی. ګوره دغه په دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو، او په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل، د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل، د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل، نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خبروله، دغه ایدیالوژي چې د عمومي وې ایدیالوژي ده، دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تما په دې کې مثلا پاکستان مطرح یي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان د ننه و هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډیره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډیر عامه شوې ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډیره حده پورې یعنی د ایدیالوژي او د اړولو او یعنی دا غسی یو نوې فکر ورکولو هغه د منبې دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دی هغه خواره شوی دی، هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت مذکورې دل شي 50 هیوادونو تماتې ورکولای شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولای، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولای. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډیره حد پورې د ټي ټي پی چې دا په خپل د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان استابلیشمنت په دې تیرو تقریبا 30 کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان د پاره او د هند د پاره په کشمیر کې وکړول، نن هغه ایدیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، د بستر سازي تیار هلته ورته شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پی سره چې دی، دا تر ډیره حده پورې دا جامعه نیولې ده. ډیر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې یو اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، دغه افراطي خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، دا خلک راوستل، او تر ډیره حده پورې په دې قبایلي سیمو کې دمدغه سیو نظام در اوستلو د پاره چې دغه کار کاوه. لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت هم ړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېږل شو، او هغه پروسه چې د پټاپ باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه راډیکال هغه افراطي ډله چې دا د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شوی دی. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميقه ده.
بله صاحب، ډیر مننه.
موږ په دې باندې تقریبا برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسېږو.
سلامت اوسه کورودان. محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سرورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نشدو هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پرلپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلن له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډیر زیاته مننه. ډیر زه په خپل په دغه مسله باندې ډیری وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سره، د افغانان سره کله چې په دغه مسایلو خبرې کوم، وی چې کله افغانستان او د ترکیه اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو. تقریبا مو بچ دغه 2010 کال کې کله بچ ترکیه ته راغله، لدی باغ د غازی امان الله خان د وخت خبر یادول وی به چې نه د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی، او ډیر قادر د افغانانو کېدم. اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کی، ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې، او په زور جبران اقامې ابطالي او جبران د ترکیې نه یستل کی. دا علت یې بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورته پوښتنه دي کوو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډیر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډیر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیه کې او په ترکیه کې ځینې وخت
تاسو په جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته؟
ما هم دغه مسلې ته تللم، ځینې وخت داسې ویل کیږي چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منځته راوړي، ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کیدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او د ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي، او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګناهګار دی څوک نه دی ګناهګار. خو دلته خو لامده وچ ټول سوځي، او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کله چې خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمينه تاسو ته مساعدي کنه مساعدي تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم که یو بل پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم، داسې ویل کیږي چې ترکیه ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناده نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیه نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته هغه اسناد پلاس لري د غوې سقطن خلاف چلند نکي، اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غوړي د ترکیه نه مهاجرت وکړي د غو مخن سل په سل کې نیول کې ته تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد پلاس کیوي د دو چې د ترکیه نه وزي او هغه خلک وباسي. سیدالته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق تا قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اغا سهیست دستی کم چلند نده شون سر دقیقه چه چاپی وزی در دوست دقیقه چلندونه کیگی.
بله دیر زیاده منن جانباسب دی پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاریوه هر در پری سیاسی انگیزه هم پک شامل ده چه پا افغان کډوال و فشار راوړل کیږي، لیکن په ایران که چه تاسی هم اشاره وکړه چه ایران ارزان و کارگر و تم ضرورت لری، دی دغه هیواد د کورونا چارو وزیر تیرونی خبریالانو ته وویل چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلی او ایران نور غیر قانوني کډوال هغوی چې دوی اسناد نه دی ورکړي هغه نشي منلی او خپل هیواد ته ستنوي، او تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونو افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري هم. ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
په ټولیزه توګه کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملی قوانینو په چارچوب چلند وکړي. بل هر نوع چلند د تخلف د کنوانسیونو دی، نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې دغسې چلند شته، خو متاسفانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو. سره د دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي او تاریخ خپل یادوي، په داسې حال کې چې یعنې په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انسانی غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناهغوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي، تاسو بیا وایئ چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاسه زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیژونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پوهېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پوهېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي، امنیت اوسېږي ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي کار پیدا کړي، خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپله ده، نه ده چې ګاونډي هیوادونه خپلې موخې لري ولو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست هستو پناهجویانو ته شرایط مساعده، په اصل کې خو داسې نه ده، په اصل کې خو داسې نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي، دوی هغه خپلو منافعو ته د نن په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمته د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخو نه لپاره هم ترې استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس پرې پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی، په دولت کې ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي چې تر هغه پورې چې ته استخبارات سره او اردو سره اړیکې ونه لري. نو ازمن بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغه سي لوبو د دغه دغه حریصو داوندانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دته سرخلاسکی پر سرخلاسکی او افغانانو سره یو لوی مذاکراتی پلیټ فارم را پلانیست تر څو چې یو افغانستان شمول نه وایم هغه سهامي شرکت چې په خو او ابدن هغه څه نه وایم خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رایشي په دې حکومت کې ځانو پوری تر څو دغه دغه فرار دا فرار کده شي خدای مکره افغانستان بالکل تشي شبر صاحب دا خو یو لوی فاجعه ده چې 15 میلیونه آلته او میلیونه آلته 3 میلیونه آلته دا خو یعنی دا افغانستان کې څو پاتې کیږي
درست
که دوی مخ نکی افغانانو ته
ډیره مننه
دغه جبر نه لاس و نخلی چې افغانانو ته زمينه د کار پیدا شي برنامه جوړ شي پلانونه رامنځته شي متخصص افغانان په کار وګمن شي هغه ته زمينه دي مسایل چې پلان گذاری وکړي چې افغانان علاقمن شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه. دا سال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډېره مشکله خبره ښکارېږي. لځکه مغه یوه پوښتنه دا وه که چېرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یوه پوښتنه دلته دا هم مطرح کېږي، همدر صاحب څخه دا پوښتنه کومه، هغه دا ده چې تېر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راولي او ځای په ځای کړي؟ هغه د شارګیو مسله و، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
زب دا وزن دا خبر یاد شولې دا ز فکر کوم سمای حاکمیت ویل چې ملامت ته ز فکر کوم په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی دا مهاجرتون د هغه وخت نه راپیل شول. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې غونډي کې ودونو تفانایو ستريږي. وروسته چې دا د شوروي پوځونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور وو چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند لپاره چې دغه مهاجرت وکړي. ترې وروسته چې بیا دا مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې دا کابل په کندواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک کې تیر شو، خلک مجبور وو چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، ولته خپل ژوند شروع کړي. ترې وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت وو، بیا دا نوې نظام چې راغی ټوله نړۍ تر شا و، تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر وو، لیکن دې خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ. دا سی یو منظم پلان نه وو چې بیرته د مهاجرین سید چيو ظاهرا یو پروسه به موجوده و، لیکن څومره خرد برد وو په دې تیر نظام کې، په دې تیر شنکنن نظام کې د دې مهاجرینو نه د هر شینه د پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، الته وزارتونو چې وو ویشل شوی وو، الته هر شان چې وو ویشل شوی وو. بيخي بد وضعیت وو. یعنی دغه تیر نظام په دې ټول نړۍ کې د فساد یو نمره وو، یو یا هغه ریکارډ شته. نو په دې اساس باندې تیر نظام دې تکار ونه کړ. دغه مهاجرین سید چې په دې تیر دوه کلونو کې زموږ ډېر قدرونه چې دی هغه نور هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډیر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی په خوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي. یو خدای چې دی چې اوس کډرونه چې دی له هیواد تک دی فرار کی، یا معنا دا چې 2 روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا هدي اخل دی ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا څلويښتو کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې هغوی خالي یو نمبر ځمکه په افغانستان کې وخت لږ یو چا ورته ورکړی وای، چې یو چا خارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای، دوی بیرته راستنېدل. لیکن دا کار ونه شو نو بدبختی دا ده چې او به هغه دوار خراب خراب دی هغه سر کې کیسه خراب ده هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل هر چا دې د تجارت کړی دی او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي زه به که ستاسو وخت کې یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغیرات چې راغلل هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړل هغه شاه شجاع خبره ما د یاد کړل چې انګریزانو دغه نه استفاده وکړل د پوځونو سره راولي بیا به بر کارمن وګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی بیا په دې تیرو قانونو کې تاسو وګورئ
چې خبره ده چې اوس دا مسله د وسنیو چارواکو ته هم متوجه ده دوی ادعا کوي چې ډیر زمکه له غصب څخه خلاصي کړی دي نو دغه مکه ولې نه ورکوي ولې تر اوسه پرې شي څوک راغلي دي دوی څوبر کړی دي هغه ماجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او برتستانه شوی دي یا په زور یا په خپل خوښه دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي
د فکر کوم د وسنی حاکمیت هم لمړیتوب چې دغه کډوال نه دي کچې دا کډوال وای د دې لپاره به یو غټه پروسه تلاش لاندې نیول شوی وای د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي د دې د پاره به داسې یو پروګرام چې د اعلان کړی وای نو زه فکر کوم چې ډیر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه خودل کیږي بل فکر کوم د دې سره امکانات هم نشته دي او بل د دې فکر هم دوی دا نه لري او زه فکر کوم د ظرفیت نشټوالی به هم وي چې په دې مسایل باندې فکر وکړي لیکن دا په مجموع کې ورس تر بلې د حالت چیرې ترنګل کیږي اقتصادي وضعیت داسې یو شای دی چې مثلا بدبختی دا چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي هغه خالی غواړي هغه یو ژوند غواړي یا خلک ابتدایي ژوند غواړي نو د دې لپاره چې یو پلان ونشي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوي چې دي پوره کړي نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي یا سفر وکړي کډوالي وکړي په بدو حالتونو کې چې دا هغه ووسیږي نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته د خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل لیکن هغه یو څه اقتصادي تر یو حد پورې یو خان غدرلودل لا اوس هم په دغه وادونو کې چې ووسی تر یو حد پورې یو څه ورسره شته دي لیکن داسې خلک چې د بیګاډ وډې نه لري هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو د دوی د استخباراتو د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره د خپل سیاسرو سره د خپل میرمنو سره و دغه ځایونو تلاټ شي او هغه سختي وګالي د وی ګولې ډوډۍ د پاره د وی مړې ګوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دې نه چې مثلا افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته راستنولو د لپاره دوی به یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر مزه کښته ده ډیر خارګوټ یاري په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي چې مثلا غیر قانوني التتلې دي دوی د تشویق د لپاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنول شي او که راستنن شي همدا خلک به بیرته د سبا ورځې لپاره دوی د لپاره د بسر وي
bale ډیر زیاته مننه همدا تاسو خبره څو اوریدونکو هم کړی ده مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وای زه خوایم لټول نه اول باید دا کمپونه ختم شي یعنی ماجر باید نیو په خارج کې د افغانستان بدبختی هم له همدغو کمپونو څخه ده محترم عادل بهرام نظامی ستاسو نظر څه دی چې ترڅو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغه پورې به لکه ځین خلک چې وای یو زموږ دی اوریدونکو هم ورته اشاره ده تر هغه به گاونډیانو ته پلمه پلاس ورځي او تر هغه به غوی و هربل لري چې په افغانستان فشار وارد کی یا د دوی په وینا مداخله وکړي
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجدینو باندې د ډیر مفصل بحث لاره چې د دو ماجراتو عامل یا بیرته هغه څه شي چې مو وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخ یو اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي د سند چې د بیرون کې دي د بیخیزتی د افغانستان لاس مینځلای دی اما هغه څه چې اوس مو دلته غواړو چې بس په کوچ باید کمپونه وتړل شي خو دا کمپونه وتړل شول خو کچې د زمينه حاکم نظامونه چې اوسنۍ ز بخینه کې یادوم د تلويختو کالو پنځه تلويختو کالو را دې خاطه خبره پیو کدی دا زمينه مسایله کړی وای یای هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای قانون اون حاکم وای قانون د حکومت کړل نو اټ موږ مجرد تزرات نه لرو دا نن چې تاسو وضعیت مینې دلیل یو دلیل دا دی چې شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو به والد عمر کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ مجرد کېدلو واضح خبره وا هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دوشل کالو کې مارشال پلان پم چې کله تطبیق شو پور پاک هم دومره ته دوه کمی پیسې چې اروپا پی جوړه شو اما موږ یو افغانستان پی جوړ نه کړ ځکه چې موږ خپل کور کې غلیو او موږ نن چټی بوختی موږ ګاونډیان ملامتی وو موږ ولې په دوه شلو کالو کې یوې خواته په دوه کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نشو جوړولی ولې نشو یو کېدلی مشکل هم خپل دی موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي که موږ یور یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د ازبک د شی او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خاطه کیږو موږ د وطن جوړولای شو موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلم زه خپل په نظام کې کار کړی دی ما په مغ نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی اما څه خبر و موږ په درنو سترګو لیدل موږ لیدل چې والی قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیم ده قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نلارا ده هغه څه و چې موږ په خپل لاس کې و موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې زه چې در کومه تی چور که خو زه تاسو ته کومه کوم اما په موږ پورې تعلق لارا چې موږ زیربنامه په جوړې نه کړلې ی موږ هغه ګډګیانو ټول جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه په دغه سره ترکیه کې راشي وی ګوري د دې ژوندونه نور ځاینه په مثال نه ورکوم دا دې کومه کړلې خو مخبل خائن یو خیانت که خپل وطن ته تدنن رزنه هر سړی چې ځان ډیر پاک کینی هغه تهونه غټ خائن نشته دی ځکه چې موږ څلور تنه پاک کې ټول شي و دا وطن هم در بدبختی ته نه کش کو دا وطن دغه خلکو خپل افغانانو بدبخت کړی دی خپل موږ بدبخت کړی دی هیڅ کله چې پیو نظام کې ټولی یو هیڅ یو بل نشمنل هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته دی نن که په موږ باندې کمپونه تړل کیږي هم د درد نه دوا کیږي که کمپونه خلاصي هم د درد نه دوا کیږي نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی د نیم نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ چې ټولې ښځې په کور کې ناولي دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا او څه دا به امریکا او پاکستان ورته وي اما ما او تا د افغان په صفت د پښتون په صفت د مسلمان په صفت د یو تاجک او ازبک په صفت ولې موږ د بل خبر او مينو ولې موږ د خپل غوښته خپل لاس نه ولید
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوریت غشتون کې ګوند مشر او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنون کې شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
جوڑما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفیدے ته سرور شو د دوزخ لمبه بیر خیلی